پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه په افغانستان کې غرمې 12 بجې شوې. ازادي رادیو او ریډي ازادي رادیو د پی یو استودیو په دې غرمنۍ خبری خپرونه کې مزنوري اسنوري هرکلای کوم. و بوری چې د افغانستان جمهوری ریاست وایي افغان او امریکایي ځواکونه په دې کار کوي چې څرنګه د تاوتریخوالي د کموالي لپاره تدابیر ونیسي. د پاکستان په پلازمېنه اسلام آباد کې د افغان کډوالو په اړه د نړیوال کنفرانس له حاله مخبرو چې نن یې دوهمه او وروستۍ ورځ ده. پر ځینې نورو موضوعاتو هم په تفصیل راپورونه لرو، خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. سره محمد صالح د خبرونه اوروي. جمهوری ریاست وایي چې ولسمشر له پوځي او ملکی چارواکو سره د سولې د پروسې په اړه سلا مشورې پیل کړې دي. په کندهار او روزګان کې له افغان ځواکونو سره په جګړو کې شپږو وسلولو ته مرجوب له اوښتې ده. د ژورنالیستانو د خوندیتوب نړیوال کمیټې له پاکستاني چارواکو غوښتنه وکړه چې د یو ژورنالیست د وژنې عاملانو ته سزا ورکړي. جمهوری ریاست وایي د ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا له پوځي او ملکی چارواکو سره د سولې په اړه د سلا مشورو د پایل خبر ورکوي. ارګ پرون ماښام په یو خبر پاڼه کې ویلي چې ولسمشر غنی د جرمني په مونشن ښار کې په نړیواله امنیتي غونډه کې تر ګډون وروسته له رسنیو سره سم د سولې د فرصتونو او د هغې په وړاندې د پرتو ګواښونو په اړه د هیواد له والیانو سره خبرې وکړې. خبر پاڼه د ولسمشر غنی له قوله وایي چې افغانستان د یوې نوې پروسې پر لوري مخته ځي څو دایمي سولې ته د رسېدو فرصتونه برابر سي. ولسمشر غنی والیانو ته ویلي چې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو وړتیاوې زیاتې سوي او په تاروزی حالت کې دي. شغلی غنی زیاتوي چې د سولې د هڅو مشري افغان حکومت کوي او د حکومت مرکزي هیات به له طالبانو سره په خبرو کې د ټولو افغانانو اساسي حقونه په پام کې وساتي. ارګ په یو جلا خبر پاڼه کې د قلو اردوګانو لوقمندانانو سره پر همدې موضوع د ولسمشر غنی د خبرو جزئیات هم ورکړي دي. افغان ولسمشر په دې غونډه کې چې تیر ماښام پارک کې جوړه شوې د پوځ قمندانانو ته ویلي چې د افغان ځواکونو د سرشندونو په نتیجه کې طالبان د تشدد کمولو ته چمتو شوي او زیاته کړې ده چې افغان ځواکونه دا توان لري چې د سولې د احتمالي خطرونو مخه ونیسي. په کندهار او روزګان کې له افغان ځواکونو سره په جګړو کې شپږو وسلولو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. په کندهار کې د ملي اردو د 215 اتل قلو اردو ویان خواجه یحیی علوی نن ازادي راډیو ته وویل تیر شپه د میوند په جاري خشک سیمه کې له دښمن سره د ملي دفاعي او امنیتي ځواکونو په نښته کې د ملا هارون د ګروپ دوه وسلول وژل سوي او یو جنایتکار یې ټپي سوی. د دښمن پر شپږ کړۍ ماینونه هم کشف او شن کړی سوي دي. دا تل قل اردو ویان د غرض وایي چې پرون له افغان ځواکونو سره په نښته کې د اورزګان ولایت د دیروت ولسوالۍ په زرتاله سیمه کې هم یو وسلول وژل سوی او دوه نور ټپیان سوي دي. شغلی علوي په دغه عملیاتو کې افغان ځواکونو ته د اوښتو زیانونو یادونه ونه کړه، خو وسلولو طالبانو هم په دې اړه څه نه دي ویلي. دغه ډلې په یوه اعلامیه کې د کندهار کابل پر لویه لار په یوه کمین کې د اوو سرتیرو د وژلو او ځینو نورو د ټپي کولو ادعا کړې ده. هغه ادعا چې افغان ځواکونو تر اوسه نه ده تایید کړې. د ژورنالیستانو د خوندیتوب نړیوال کمیټې له پاکستاني چارواکو غوښتنه وکړه چې د یو ژورنالیست د وژنې عاملانو ته سزا ورکړي. د عزیز میمون مړی چې غاړې په مزو تړل سوی و تیر یک شنبه د سند ایالت په مهرپور سیمه کې وموندل سو. په لومړنیو راپورونو کې ویل سوي چې دغه ژورنالیست اول خفک سوی بیا یې مړی یوه کانال ته اچول سوی دی. په نیویارک کې دیره د ژورنالیستانو د خوندیتوب کمیټې په خپل پرونی اعلامیه کې ویلي چې په کار ده دغه قتل په باب په چټکۍ عدالت تامین سي. د اعلامیې په حواله د پاکستان چارواکو کی په وار وار د خبرلانو په باب د عدالت په تامین کې پاتې راغلی. وجل سوی ژورنالیست کاویش ټلویزیونی شبکې او کاویش ورځپاڼې ته کار کوي چې په سندي ژبه خبرونه کوي. د بی سرحد خبرلانو د ادارې په حواله میمون روان میلادی کال لومړی ژورنالیست چې په پاکستان کې وژل کیږي. دغه اداره وایي چې تیر کال څلور پاکستانی ژورنالیستان او بلاګران د دوی د راپورونو په تړاو وژل سوي وو. پاکستانی چارواکي وایي چې په خیبر پښتونخوا کې نن د سړک غاړې بم په چاودنه کې یو پولیس وژل سوی او درې نور ټپیان سوي دي. ویل سوي چې د دې بمې چاودنې هدف د پولیسو یو موټر و. دغه پولیس د دې لپاره ګمارل سوی و چې په سیمه کې د ګوزان یو پولیو ضد واکسین د کمپاین امن وساتي. چودنه د خیبر پښتونخوا په کالوچی شارګوټي کې سوي چې ډیورند کرښه ته څیرمه پروت دی. که څه هم د دې چودنې مسؤلیت چا نه دی منلی، خو زیات وخت طالبان د ګزرن ضد واکسین پر کارکوونکو دا ډول حملې کوي. دوی ادعا لري چې دغه واکسین د کوچنیانو د شنډولو لپاره د غرب یوه دسیسه ده. د پولیسو یو افسر واحد خان رسنیو ته ویلي چې امنیتي ځواکونه په سیمه کې په حمله کوونکو پسې تلاشي کوي. د هغه په خبره د چودنې په وخت کې د واکسین د کمپاین کوم کارکوونکي له پولیسو سره مل نه وو. اوکراین تر یوې اونۍ ځنډ وروسته نن په پام کې لري چې چین ته یوه الوتکه ولیږي چې خپل 940 وګړي او 25 بهرنیان راانتقال کړي. په کیف کې د اوکراین د روغتیا وزیر ویکتور لیاشکو پرون ویل چې دغه مسافر به د هوبی ولایت له مرکز ووهان ښار څخه ولیږدول سي. ووهان د کورونا وایرس د خپرېدو عمده مرکز دی. چینایي چارواکي وایي چې په دې وایرس 1,860 نور کسان اخته سوي او 89 نور کسان په نتیجه کې مړه سوي دي. له دې سره د چین په قلمرو کې په کورونا وایرس د مړو شمېر 1,900 او په دې وایرس تخته کسانو تایید سوي پیښې 2,500 ته ورسېدې. لیاشکو ویلي یوازې هغه وګړي انتقالي دي چې د کورونا وایرس نښې پکې ونه لیدل سي. دوی ویل چې دغه کسان به اوکراین ته تر ستنېدو وروسته د 14 ورځو لپاره قرنټین وي. له سلام محمد سلیم نن چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول کډ او ځین نور خبرونه غوړي به هم ولولې د ازادي رادیو په وی پانه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام د افغانستان جمهوریت ریاست وای افغان او امریکایي ځواکونه په دې کار کوي چې څنګه د تاوتریخوالي د کموالي لپاره تدابیر ونیسي.
در حال حاضر نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان یک جا با نیروهای امریکایی روی جزئیات رو کار میکنند.
آیا د سولې لپاره د افغانستان د حکومت هڅې د قناعت وړ دي؟
متاسفانه د افغانستان د حکومت لخوا تر اوسه هم یعنی هغه څه رغم د ګامونه چې د سولې د غرواني پروسې په اړه په کارو متاسفانه تر اوسه نه دی اخیستل شوی.
د پاکستان په پلازمېنه اسلام آباد کې د افغان کډوالو په اړه د نړیوال کانفرنس له حاله مخبرونه د کانفرنس دوهمه وروستۍ ورځ ده. پر ځینو نور موضوعاتو هم مطالب لرو. ازادي رادیو او ری په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او سپو سربیره لوی خارونه کې د اف ام په 13.5 صفه صافه وازی اوریدلی شي. د خبرونې پاتې برخه بیا هم زنوري اس نوري خپل تخنیکي همکار قادر جلالوف په مرسته وړاندې کوم. راز د خبرونې لومړی موضوع ته د افغانستان جمهوریت ریاست وای افغان او امریکایي ځواکونه په دې کار کوي چې څنګه د تاوتریخوالي د کموال لپاره تدابیر ونیسي. د خبره د افغان ولسمشر ویان صدیقي نن په کابل کې په یوه خبري کانفرنس کې وکړه. وی ویل چې له تاوتریخوالي سره په دې شرط موافقه شوي چې اوربند او سولې ته لاره هواره شي. ښاغلی صدیقي د نن ورځې د څرګندونو لپاره له کابل د ازادي راډیو خبریال رحمت الله افغان را سره په مستقیمه لیکه کې دی. افغان صاحب، ښاغلی صدیقي نور څه وویل؟
مننه نوري صاحب. د افغانستان د ولسمشر ویاند د افغان ولسمشر اروپایي هیوادونو ته د سفر همدارنګه د سولې پاړه باندې ځینې څرګندونې وکړه چې د افغانستان جمهوریت ریاست وایي افغان حکومت له سولې سره محتاطانه برخورد کوي او د طالبانو سره به مرحله په مرحله د سولې خبرې مخکې وړي. د افغان ولسمشر بیان صدیق صدیقي نن کابل کې خبریالانو ته وویل امریکایي چارواکو ورته ویلي دي چې له طالبانو سره د سولې د هوکړې هر بند شرط لري او په دې برخه کې پیاوړی نظارت موجود دی. صدیقي زیاتوي چې افغان او امریکایي ځواکونه په دې کار کوي چې څنګه د تاوتریخوالي د کموالي لپاره تدابیر ونیسي.
جزئیات کاهش خشونت یا کدام میکانیزم ها او عملی خواهد شد؟ در حال حاضر نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان یک جا با نیروهای امریکایی روی جزئیات رو کار میکنن. روی اون موضوعات حکومت افغانستان و نیروهای ما کار میکنن. به شدت ما متحد هستیم که این فرصت دیده برای آتش بس و برای صلح کار کنیم. اما طبعا امروز در حالت هستیم که موارد رویش به شدت کار جریان داره و ما نمیتونیم که از تمام جزئیات شما امروز آگاه بسازیم.
نوري صاحب خاغلی صدیقی بدار زیات جزئیات ور نکړل او تیر ورځ د افغانستان د قلوردګان او همدارنګه د بهرنیو ځواکونو د قومندان پارک کې د ولسمشر سره په دې اړه ناسته درلودله. صدیقی همدارنګه زیاتوي چې له تاوتریخوالي سره په دې شرط موافقه سوې ده چې اوربند او سولې ته لاره هواره کړي. نوموړي همداشان وویل چې امریکایي چارواکو افغان حکومت ته ډاډ ورکړی ده چې د سولې شرایط به د طالبانو له لوري په بشپړ ډول مراعت کیږي. صدیقی زیاتوي چې د سولې هوکړه لیک به د امریکایي ځواکونو د وتلو په معنا نه وي، بلکې د ځینو بهرنیو ځواکونو وتل به سولې ته لاره هواره کړي. صدیقی د سولې د پلاوي په اړه وویل چې افغان حکومت لخوا مرکزي پلاوي به د ټولو استازیتوب وکړي. نوموړي دا هم وویل چې د ګډونوال پلاوي صلاحیت به محدود وي او وروستی تصمیم به د افغانستان خلک نیسي چې هغه به د لوی جرګې او یا هم د ورته جرګو په قالب کې وي. د ولسمشر بیان وایي چې افغان حکومت د سولې د فرصتونو په اړه په برخه کې د احتمالي خطرونو یو لیست نړیوالو ټولنې ته سپارلی ده چې رامنځته شوي فرصتونه به سالمه ګټه اخلي او د خطرونو د دفع کولو لپاره به ټینګ درېږي. بلې نوري صاحب، دا جزئیاتو چې صدیقی شیبه وړاندې خبریالانو ته په کابل کې وکړه.
افغان صاحب، یوه موضوع چې د شخړو د کمیدو یا د تاوتریخوالي د کمیدو مسله ده، او هغه هم د طالبانو او د امریکا ترمنځ د کیدونکې موافقې یو شرط بلل شوی چې په یوه اونۍ کې به د طالبانو لخوا شخړې کمیږي. آیا دا د شخړو د کمیدو یا د تاوتریخوالي د کمیدو موضوع په افغانستان کې د ټولو ښکېلو د جګړې د ښکېلو خواوو ترمنځ به عملي کېږي؟ تاسو اشاره وکړه چې د افغانستان حکومت امنیتي ځواکونه به هم پر طالبانو حملې نه کوي. آیا صدیقی په دې اړه واضح وویل؟
صدیقی په دې اړه بشپړ جزئیات ور نه کړل. دومره وویل چې تیره ورځ په دې اړه باندې پارک کې د جمهوري ریاست په مشرۍ باندې غونډه روانه وه، تر څو پورې په دې باندې سلا مشورې وسي چې تدابیر د تاوتریخوالي د راکمولو لپاره تدابیر ونیسي او څه ډول تدابیر ونیسي جزئیاتو ته ولاړ شي. خو دوی وویل چې په دې اړه باندې تر اوسه پورې بشپړ یا وروستۍ پرېکړه نه ده شوې، او چې کله وسي او وخت راورسېږي تاوتریخوالي د عملي کمیدو لپاره په هغه وخت کې به جزئیات له خلکو سره شریک سي.
بله افغان صاحب، مننه. افغان ولسمشر اشرف غنی د جرمني د مونشن په امنیتي کانفرنس کې له ګډون وروسته افغانستان ته له ستنېدو سره سم د سولې په اړه د سلام مشورو لړۍ پیل کړې. د جمهوري ریاست د خبر پاڼې له مخې ولسمشر تیر ماښام هم له والیانو سره د سولې او په وړاندې د خطرونو او هم د احتمالي فرصتونو په اړه خبرې وکړې. ولسمشر ویلي چې دوی د یوې نوې پروسې لپاره ګام پورته کوي تر څو د یوې تلپاتې سولې لپاره زمینه برابره کړي. خو آیا پوښتنه دا ده چې د افغانستان حکومت د سولې لپاره کافي هڅې کړي او دغه هڅې د افغانستان د ټولو اړخونو لپاره د قناعت وړ دي؟ دا هغه موضوع ده چې زما بل همکار پر خاطر پردیس د افغان کتونکي یاسر احمدزی سره په یوه مرکه کې څېړلې ده. ښاغلی احمدزی، په پیل کې د افغانستان د حکومت د سولې هڅو ته په دې سترګه ګوري؟
پلان دا یو نو بې کفایتي خي چې متاسفانه د افغانستان د حکومت لخوا تر اوسه هم یعنی هغه سي رغم د ګامونه چې د سولې د غرواني پروسې په اړه په کارو متاسفانه تر اوسه نه دی اخیستل شوی. خپل د دولت په چارو کې د سولې وزارت چې اوس ایجاد شوی دی، او یاد دینه په خوا مثلا د خپل د سولې عالی شورا چې کلونه کار وکړ، داسې یو ملموس کار چې په حساب وشي کړی، اسې یو څه یې متاسفانه تر اوسه هم نه دي کړي. خپله ښاغلی سلام رحیمي چې د دغې ادارې مشري کوي، غیر له دې چې څو نمایشي ملاقاتونه د مختلفو هغسې خلکو سره چې هغه د سولې په موضوعاتو کې دومره رغنده رول هم نه شي لوبولی، متاسفانه فقط په دغو شیانو باندې ځانونه یې بوخت کړي دي. په داسې یو حالت کې د افغانستان د حکومت دغسې بتی او سست حرکت دا به خپله ځینې داسې چیلنجونو سره دغه پروسه مخ کېږي، ګډون وکړي. اما کلست خبر شي دا به ډېره واضحه وي.
احمد زیسه محترم، نو د ستاسو د خبرو په تایید او یادا چې تاسو کوم مسایل ته اشاره وکړه، فکر کوي چې په افغان حکومت کې د سولې د پاره د سیو قبیره د وجود ولري؟
یو د ارادي موضوع ده او یو د مسلکي توب موضوع ده. اراده په ولسمشر کې موجوده ده، اما متاسفانه هغه شاوخوا کړی چې د ولسمشر سره کار کوي په دغه موضوعاتو، په دغه خصوصا د سولې په برخه کې نه په حساب کې دلای شي. خصوصا د هغه مطالعاتو په اساس چې مونږ د سولې په برخه کې لرو، دغه یو څوک نشته چې هغه تخنیکی د سولې په برخه کې وي. متاسفانه دغه میراثي ادارې دي چې خلک یو ځینه فقط د سترنګ دانو غوډې دی یو ادارې نه اخیستل شي او بل ادارې ته دوی دغه سوي دي.
بلې احمد صاحب، بالاخره مونږ روان کوم خواته یو، دغه د سولې پروسه د سولې خبرې بالاخره پایله ورکوي نه ورکوي؟ یعنی په دې شرایطو کې اوس افغانان دې ته منتظر دي چې بالاخره د سولې یو مشخصه پایله معلومه شي ترڅو ټول افغانان د سولې هغه واقعي معنی احساس کړي. مونږ کوم خواته روان یو ستوس؟
متاسفانه چې اول خو مونږ د سولې لپاره ولس کاله اسې په دې برخه کې کار وسو چې نتیجه یې سوانه کړو. مختص هدف د سولې هدف نه و. وروسته یو کال چې مختلف ناستې د سولې لپاره وشوې د امریکې د استازي په مشرۍ او د طالبانو د ډلې ترمنځ، دغه بالاخره دغه وروستیو کې دې حد ته رسېدلي چې اوس امریکایان هم پوهېږي چې نور بې اعتباره کېږي په نړیواله کچه او خصوصا افغان ولس ته هم خپل اعتبار بیا له لاسه ورکړي. په دغه وخت کې دوی لږ ګړندي شوي دي. که موږ یې پرتله کړو نو امریکایان چې په هغومره ځواک سره چې سره له دې چې طالبان غوښتل له دوی سره وغږېږي، هغو دغومره دا موضوع اوږده کړه او زر یې نتیجه تر اوسه هم یعنې نه ده اخیستې. نو د افغان حکومت څخه دغه تمه نه شي کېدلی متاسفانه.
د سیاسي چارو کتونکی یاسر احمد زیو چې د افغانستان د حکومت د سولې د روانو هڅو په اړه خپل نظر سره شریکه او د افغانستان جمهوري ریاست وایي افغان او امریکایي ځواکونه پر دې کار کوي چې څرنګه د تاوتریخوالي د کمولو لپاره تدابیر ونیسي. دا هغه شرط چې د طالبانو او د امریکا ترمنځ د کېدونکې موافقې لپاره ټاکل شوی. په دې معنی چې طالبان ویلي د روانې میلادي میاشتې د فبروري میاشتې په اوږدو کې به په وروستو کې به د دواړو لورو ترمنز دغه موافقه لاسلیک شي. موافقه تر لاسلیک کېدو مخکې باید د یوې اونۍ په موده کې په افغانستان کې شخړې کمې شي او طالبانو هم په دې برخه کې ژمنې کړې دي. ازادي راډیو اوریا او همدا شپه مو یو خبر ترلاسه کړ چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون یو کمیشنر وایي چې ښایي نن د ورځې په اوږدو کې د افغانستان د ولسمشرۍ د لانجمنو انتخاباتو وروستۍ پایله اعلان شي. د ازادي راډیو خبریال امید زهیرمل د انتخاباتو د کمیسیون په مرکزي دفتر کې دی، همدا شپه را سره دی. بلې زهیرمل صاحب، څه مو اوریدلی دي؟
روسیا تاسو ته اوریدونکو ته سلام. هغه ډول چې تاسو یادونه وکړه چې د افغانستان د لانجمنو ولسمشرۍ ټاکنو پایله یا برخلیک مخ په نږدې کېدو ده، شیبه وړاندې مې د دې کمیسیون د یو غړي محمد حنیف دانشار سره خبرې وکړې. هغه ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د پټولو ولایتونو کې د رایو هغه بیا شمیرنه چې د ټاکنو شکایتونو کمیسیون لخوا فیصله شوې چې باید 15000 محلونه او هغه هم پرون بشپړ نن بشپړ شوې ده. هغه د نتایج فورمې چې دي هغه دوی ته رسیدلې دي. د کمیسیون د دارالانشا ریاست ټول پلان کاري پلان بشپړ کړی، اوس د کمیشنرانو پر میز باندې ایښی دی. دوی له 1 بجې وروسته دغه راپور ګوري. که چیرته یې مشکل درلوده نو بیرته دارالانشا ته استول کیږي چې هم هغه بدلون پکې راشي. که مشکل یې نه درلوده نن احتمالا د ولسمشرۍ ټاکنو لومړنۍ وروستۍ یعنی هي پایله اعلان شي. اما د دې احتمال هم رد نه کوم چې د راپور کې کومه ستونزه موجوده وي. شاید سبا سل پر سل د هغه پټو کو باید وایم چې دغه د ورسمشه ډاکور ورستۍ پایلو اعلان کیږي او بل اخر دغه وګړه پروسه پایتریږي. د یو ټکیبل هم یاد کړي چې ځینې مسایل په دغه ورستیو کې نورسه د کیو آر کوډ مسله را مطرح شو د ټاکنې شرکتونو کمیشن دی کمیشنر لخوا چې هغه ته دوی هغه به تاسو ته پام نه کړي. دوی ویل چې خبره چې د کیو آر کوډ تعریف کوم چې تاسو شری دغه خپل د بایومیټریکی معلوماتو تصدیق دی چې کله تاسو راي ورکوي دغه کیو آر کوډ تاسو د راي پاړه باندې لیکل کیږي. نو دا بل تصدیق ته اړتیا نه لري بلکې دا خپل تصدیق دی ته تپام شوی دی او هغه ادعا چې شوی دا اول مهمه نه و چې دا مطرح شوی ځکه چې دی حساس وړاندې بلکې دا ناسم نه دی واځ چې ناسم ده بلکې غلطه هم تعبیر شوی دا.
بل ظاهر مال صاحب
او همدارنګه دی
بلې ظاهر مال صاحب لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه حنیف دانشیار پرون هم په خبری غونډه کې اعلان وکړ چې دغه د جنجالي رایو تفتیش او بیا شمیرنه بشپړه شوې او له تفتیش او بیا شمیرلو معلومیږي چې ټول رای معتبر دي. خو نور ډلې د انتخاباتي د ثبات او همپالنې ډله او دغه راز نور پلویان وایي چې دوی ته د قناعت وړ نه وي. آیا نن د انتخاباتو په خپلواک کمیسیون په مرکزی دفتر کې د انتخاباتي ټکټونو ملاتړ یا د هغوی غړي هم شته، او آیا دغه بهیر ورته د قناعت وړ دی؟
ما هم دغه پوښتنه د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د همدې کمیشنر څخه وکړه چې ساسو په وړاندې باندې دغه ډول نظریات هم څرګند شوي. دا هغوی ویل د قانون پر اساس باندې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون دنده یوازې د ټاکنو مدیریت دی، موږ د چا په فرمایشاتو باندې کار نه کوو. هغه څه چې د خلکو رایه ده، څه چې د خلکو رایه کارول شوې ده، موږ هغه خلکو ته بیت وړاندې کوو چې بالاخره دغه برخلیک دی. منل نه منل دا سیاسي جوړښت دی، او پاتې کار چې هغه څوک څه ډول عمل کوي هغه د حکومت وظیفه ده چې هغه مدیریت کوي او کنټرول کوي. نن بیا نوري صاحب د ټاکنو په خپلواک کمیشن کې د ټاکنیزو ډلو چې یو څوک نه وو کوم خبر یې شوی، خو د ټاکنو د خپلواک کمیشن دې کمیشنر ښاغلي دانشار دا خبره وکړه چې موږ ترور مکتوبونه د ټاکنیز شکایتو کمیشن ته لیکلي وو. په دې خاطر باندې ما پرون ویل چې دې تر څلور ورځې چې شاید دغه مکتوبونه لږ په ځان ځواب شي، خو دوی موږ ته کوم ځواب رانه کړ. په دې معنی باندې په دغه مکتوبونه کې موږ غوښتنه کړې وه چې ته کوم کوم کار پاتې موږ ته یو وایي چې هغه هم تطبیق کو، خو موږ ته کوم ځواب رانه کړل. په دې معنی چې هیڅ کار پاتې نه دی، ټول پروسه بشپړه شوې ده. نن د ورځې په اوږدو کې احتمال لري او سبا سل په سل د ورځې نشي ټاکنو ورسې پایله اعلانوي.
بله، امید ظاهر مل لتاسو نه مننه د ازادي رادیو خبريالو په کابل کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له مرکزي دفتر دی ورو د ولسمشرې د لانجمنو انتخاباتو په اړه د وروستیو پرمختګونو له حاله خبرول. لکه څنګه چې مو واوریدل، د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون یو کمیشنر نن ازادي رادیو ته وویل چې ښایي نن د ورځې په اوږدو کې د ولسمشرې د انتخاباتو وروستۍ نتیجه اعلان شي. د دغو ټاکنو د لومړنۍ پایلو له مخې افغان ولسمشر اشرف غني په سلو کې څه باندې 50 رایې ګټلې، او ورپسې د هغه سیالي اجرایي رئیس عبدالله عبدالله دی چې په سلو کې څه کم 40 رایې خپلې کړې. که د ټاکنو لومړنۍ پایله په خپل حال پاتشي، او نن د انتخاباتو خپلواک کمیسیون هم مخه مخکینی لومړنی پایلې تایید کړې، اشرف غنی به د بلې 15 کلنې دورې لپاره د ولسمشر په توګه وټاکل شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
اوس هم د اقتصادي خبرونو وارده ناجیه صفیه اوروي.
د افغانستان د کرنیزو محصولاتو نندارتون په دوبی کې پرانستل شو. د کرنې او مالدارۍ وزارت ویان اکبر رستمین ازادي راډیو ته وویل په دې نندارتون کې چې 13 ورځ ناوخته پیل شوی 150 هیوادونو ګډون کړی. نوموړي وویل افغانستان په یاد نندارتون کې د افغاني محصولاتو 26 غرفې لري.
خوشبختانه افغانستان در این نمایشگاه حضور فعال نداره.
بعدی در ورزنی نندارتون که در افغانستان کرنیزی تو که تیبی بوچه وچه او تازه میوی او غاله ننداری دی خودل شویدی. در کرنی وزارت وی لدی نندارتون چخه هدف داده سو افغانی محصولاتو تا نریوال بازار پیدا کری. د افغانستان بانک نن 10 میلیونه امریکایي ډالر لیلاموي. د افغانستان بانک ویان شریف الله شکیوال نن ازادي راډیو ته وویل د افغانستان بانک غواړي چې د داوطلبۍ په ترڅ کې شاوخوا 10 میلیونه امریکایي ډالر د یوې آزاد او رڼې پروسې له لارې وپلوري. د افغانستان بانک په دې پروسه کې د ګډون کولو په موخه له صرافانو، سوداګریزو مرکزونو څخه چې د شرایطو لرونکي وي غوښتنه کړې چې په دې داوطلبۍ کې ګډون وکړي. نوموړي وویل چې له دغه نیلام څخه هدف دا دی څو د افغانیو ارزښت ثابت وساتل شي. او د کابل په شهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 8 افغانۍ لس پوله، یو روپۍ یورو 3 افغانۍ 50 پوله، یو انګلیسي پاوند 99 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 30 پوله، زر ایرانی تومان 15 افغانۍ 60 پوله، زر هندي روپۍ 1090 افغانۍ او زر پاکستانی روپۍ 3090 افغانۍ.
اقتصادي خبرونه مولا ازادي راډیو واوریدل. د ازادي راډیو لپی یو استودیو دا غرمنی خبری خبرونه اوري. نن په اسلام آباد د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د افغان کډوالو په اړه د نړیوال کنفرانس دوهمه او وروستۍ ورځ د مخې لدې چې زموږ د مشال راډیو له خبریال سره مو تماس ټینګ شي، بیا هم کابل ته ځو. د افغانستان حکومت په تیله ده چې د چین د اوهان له ښاره هغه افغان محصلین انتقال کړي چې د کرونا وایروس ال عمل هلته بند پاتې دي. دا موضوع زموږ خبریال اکرام الله اکرام څېړلې د کابل استډیو سره دی. اکرام صاحب، د افغانستان حکومت څه ویلي، څه تدابیر نیولي دي دغو افغان محصلینو د لیږدولو لپاره؟
ډیره مننه نوري صاحب. د افغانستان عامې روغتیا وزارت وایي چې د دغه محصلینو د انتقال لپاره روغتیایي ډله ګمارل شوې ده. هغه ډله چې دوی پسې به ورځي، دغه شان ټول ترتیبات نیول شوي دي. د همغږۍ یو ډله رامنځته شوې ده. د افغانستان عامې روغتیا وزارت، د هوانوردۍ د ادارې او دغه شان د بهرنیو چارو د وزارت په ګډون باندې او ډیر ژر وایي چې تیاره به لاړه شي او دغه کسان به را انتقال کی. که څه هم دوی دقیق وخت نه خې، دغه وزارت ویان وحید الله معیار نن ازادي رادیو ته ویل چې الته 200 افغان ماسلین دي، دوی بل انتقال وروسته په افغانستان کې سوار لسورزي قرنټین کیږي او دغه نو وروسته بخپل کورنۍ ته سپارل کیږي.
وخت نه بیان چار وخت سره مونږ تاسو ته کوم دغه دغه اخري دغه طرفه ده لري تصامین پر او ټول کورونا کوارډینټ شوی دي او فقط ټیم مامداده چولاشتیو مسئله انتقال کی.
نوري صاحب، لدین وړاندې هم افغان حکومت ویلي و چې دغه مسئلینو د انتقال لپاره یو تیاره الوتکه چارتر کړی دا او دغه مسئلین بر انتقال شي، خو بیا د نامعلومو دلایلو له امله دغه پریکړه وځندول شو. اوس د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې دا کار حتمی صورت نیسي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ویان وحید الله معیار دا هم ویل چې تر اوسه هیڅ افغان محصل په دغه وایروس باندې نه دی اخته شوی او دام نه وایي چې دوی به وهان د افغانستان په کوم ولایت تر انتقالي کابل او کوم بل ولایت دا وچه دا ورسته پډاګه کیږي. خو نو موړې وای چې دا یو مسؤون انتقال دی او هیڅ ډول ستونزه به کې نه پیښیږي.
بلې اکرام الله اکرام، لته سن مننه په دې هله چې دغه افغان محصلین هم د اوهان له خار څخه انتقال شي. یو شمیر سره چې موږ تماس نیولې وو، دوی سترګې د افغانستان حکومت اړولې وی او ویلي وو چې ډیرو هیوادونو خپل ادب له دې خارې استلی، خو یوازې افغان د چې امپاتي دي. په دې لچې افغان حکومت یا د افغانستان د روغتیا وزارت هم خپل ژمنې پر ځای کړې. اسلام آباد ته ځو. د افغان کډوالو په اړه نړیوال کانفرنس دوهمه ورځ ده او نن هم په څو شیبو کې پای ته رسیږي. زموږ د ازادي رادیو د مشال د څنګې خبریال احمد الله هم د شبر سره د ټلیفون په لیکل. احمد الله، خبرونه ښه راغلاست. بلې، راته ووایه چې نن په څو شیبو کې دغه کنفرانس پای ته رسیږي، نن څه ویناوې وشوې د افغان کډوالو په اړه؟
نوري صاحب، دغه کوم کانفرنس چې پرون شروع شوی و نن یې دویمه ورځ ده. دا وخت د کانفرنس اخیرنی سیشن چې کوم هغه روان دی، چې ورته د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي، د پاکستان د سرحداتو وزیر چې کوم دی محبوب، او دغه شانتي د وزیر اعظم چې کوم سلاکار دی ارباب شهزاد، دوی ورته لګیا دی ویناګانې کوي. قریشي چې کوم دی هغه دا خبره وکړه چې من کله هم دا نه غواړو چې په پاکستان کې میش دا 1.4 میلیون رجستر او دغه شان تقریبا 1 میلیون غیر چې کوم دا لږ وخت وړاندې رجستر کړل شو، دا کسان من په زور زبردستی سره افغانستان ته ولېږو. ځکه په وړاندې وختونو کې من دا کتلې دي چې کله کډوال من لیدلې دي په زور باندې، نو چې په کوم رفتار سره من لیدلې دي هلته په افغانستان کې د هغې لپاره وسایل نه وي، هلته د هغې لپاره ځای نه برابر کړی شوی، نو د هغې نه په ډبل رفتار سره چې کوم دي دغه کسان واپس پاکستان ته راغلي دي. نو په دې وجه موږ نه غواړو چې کډوال چې کوم دي هغه په زور زبردستی ولېږو. خو دا کانفرنس چې کوم دی د دې په حواله سره او د دې نه علاوه په جنیوا کې چې کوم کانفرنس شوی په دې تیرو وختونو کې، او وخت په وخت باندې من نړیوالو قوتونو ته من دا خبره کړې ده چې وخت راغلی دی چې د پاکستان کې کوم کډوال میشتې د دوی په عزت سره مرحله واره واپسي چې کومه ده هغه شروع کېدل پکار دي، چې دوی واپس خپل ملک ته لاړ شي، خپل ملک په ترقۍ کې برخه واخلي، اغل توصیف ځکه چې هغه وطن دی پکار دی چې دا ولېږل شي. دغه شان د سفران چې کوم وزیر دی د پاکستان د سرحداتو، نو هغه دا خبره وکړله لکه روان کال په جون میاشت کې د راجستر افغان کډوالو پاکستان کې د ساریدو موده چې کومه هغه ختمیږي. نو هغه هم دا ویل چې موږ باید
احمد الله
غونډه چې کومه بکیږي د پاکستان. جی
بلې احمد الله، دغه کانفرنس د لپاره بلل شوی دی چې د پاکستان کوربتوب ته هم پاملرنه وشي. د نړیوالو د ملګرو ملتونو سرمنشي ویلي چې پاکستان په څه باندې 40 کلونو کې د افغان کډوالو کوربه و او هغه څه مرسته چې لازم وي ورسره نه دي شوي. آیا په دې کانفرنس کې له پاکستان سره د افغان کډوالو په ارتباط باندې د ځینو نویو مرستو ژمنه هم وشوه؟
نا نو نيسه بالکل هیڅ قسمه مرسته چې کوم دي هغه په حواله سره یې څه منور دا کانفرنس انکه دوی به دا خبره کوله چې په پاکستان کې تلويخ کاله د کډوالو وشو. نو یو قسم د پاکستان ستاینه، نو بالکل په دې کې د پاکستان ستاینه خو وشوله، خو دا نو ویلې چې د کډوالو راتلونکي به څه آیا دا کډوال په جون کې وخت پوره کیږي دوی به په څه ډول باندې واپس خپل ملک ته لیږو، یا به په څونه وخت دوی موده چې دا په پاکستان کې دا به نور څونه وخت لپاره زیاتو، یا به دوی سره څه قسمه مرسته کوي، یا دوی چې بیرته سي $200 چې هر یو کس ته ورکړل کیږي دا تو نیز ته هم دا ساتو. په دې حواله سره هیڅ خبرې نه شوري، خو څنګه د پاکستان ستاینه وشوله او دا خبره پکې وشوله چې نړیوال قوتونه چې څنګه چې هغه کوم مرسته وعده کړې وي په کار کې هغه مرسته نه صرف پاکستان سره بلکې افغانستان سره وکړي چې دا کډوال واپس لاړ شي چې هغه ته دوی سره دوی واپس سنبالولو دغه وشي.
ډیره مننه د ازادي راډیو د مشال د څنګه خبريال احمد الله له اسلام آباد چې د افغان کډوالو په اړه نړیوال کانفرنس دوهمه ورځ ده، او دا کانفرنس هم نن په څو شیبو کې هم پای ته رسیږي. په همدې سره د خبرونې دوهمه نیمه ته ورسېدو. وړاندې د ازادي راډیو د روغتیا خبرونه مه هېروئ. خو اوس سالم محمد صالح د افغانستان او نړۍ د ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه اوروي.
جمهوری ریاست د ولسمشر اشرف غنی لخوا له پوځي او ملکی چارواکو سره د سولې په اړه د سلام مشورو د پیل خبر ورکوي. هر پرون ماشام په یو خبر پاڼه کې ویلي چې ولسمشر غنی د جرمني په منشن شار کې په نړیوال غونډه کې تر ګډون وروسته د راستنېدو سره سم د سولې د فرصتونو او د هغې پوړاندې د پروتو ګوښونو په اړه له والیانو سره خبرې وکړې. کندهار او روزګان کې لاغون ځوکونو سره په جګړو کې شپږو وسلولو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د ملي اردو چارواکي وایي چې په دغو نښتو کې افغان قواوې نه دي زیانمنې سوي. د ژورنالیستانو د خوندیتوب نړیوالې کمیټې له پاکستاني چارواکو غوښتنه وکړه چې د یو ژورنالیست د وژنې عاملانو ته سزا ورکړي. د عزیز میمون مړی چې غاړه یې په موضوع تړل شوې وه تېرې یکشنبه د سند ایالت په یوه سیمه کې وموندل سو. پاکستانی چارواکي وایي په خیبر پښتونخوا کې نن د سړک غاړې بم په چاودنه کې یو پولیس وژل شوی او درې نور ټپیان شوي دي. ویل شوي د دې بمې چاودنې هدف د پولیسو یو موټر وو. او اوکراین تر یوې اونۍ ځنډ وروسته نن په پام کې لري چې چین ته یوه الوتکه ولیږي چې خپل 9 وګړي او 15 بهرنیان را انتقال کړي. په چین کې په کورونا وایرس د مړو شمیر 1900 او په دې وایرس تاخته کسانو تایید شوې پیښې 2500 ته رسیدلې دي.
روغتیا د ژوند شتمنی.
د لوی او سپیڅلي الله په نامه د ازادۍ راډیو ترنو اوریدونکو سلامونه مې ومني. هیله ده روغ جوړ خوشاله را مو وسی. بیا هم د یک شنبه ورځ ده او د روغتیا د ژوند شتمنې خبرونې مینوالو ته خرغ لست وایم. دوستانو تل په څیر بیا هم موږ د یوې ښې موضوع سره راغلي یو چې په دې وروستیو کې ګڼ شمېر هیوادوال البته ستونزه لري. نو که چیرې تاسو هم غوښت له موږ سره په خپرونه کې اړیکه ونیسئ، د اړیکې شمېرې دي 0 9 45 40 او 0 9 2 5 5. د موږ سره په خپرونه کې ډاکټر صاحب محمد شرایب شعبان دی چې د داخلي ډاکټر یا هم د داخلي متخصص دی، او کومه موضوع مو چې ټاکلې ده سکتی مغزي یا هم د مغزو سکته چې په دې وروستیو کې ډیره زیاته شوې ده په دې اړه به خبرې اترې ولرو. او تاسو پوښتنې او تاسو نظریات به هم په خپرونه کې واخلو. ډاکټر صاحب تاسو ته خرغ لست وایم. بسر کې
به نام خدا تشکر، سلام خدمت شما و سلام تقدیم میکنم خدمت تمام شنوندگان محترم رادیو آزادی. امیدوار هستم که هر کجای هستین جرس حتمند باشین.
دیر زیاده مننه. دکتر صاحب با سر که درت اوی است چه سکتی مغزی یا هم ده مغزو حمله چه ورته با عادی جبا ورته وی لیسو چه توایی؟
بسیار خوب، ببینین سکتی مغزی از نامش معلوم هست که زمانی که در مغز ما شما خون نمی رسه، این حالت را ما میگیم سکته مغزی. و این سکته مغزی در دو حالت است، یا در مغز در دماغ خون نمی رسه، و یا یک خونریزی در یک قسمتی از رگ های دماغ اتفاق می افته. شما می فهمین هر زمانی که خون و اکسیژن کافی به دماغ نرسه، مغز کارکردش از بین میره و بالاخره مغز از کارکرد میمونه و کار درست انجام داده نمی تونه. بنان در این حالت اگر این اتفاق بیفته میگیم سکته مغزی اتفاق افتاد. خب این سکته مغزی در دو حالت اتفاق میفته، یا ای که رگهایی که در داخل اعصاب ما و شماست بند میشه و خون نمیتونه در ساعت دوردستی از دماغ برسه، یا ای که همون رگهایی که خون را به دماغ انتقال میده و بالاخره دماغ را زنده نگاه میکنه و از دماغ در حقیقت فعالیت خود انجام میده، او رگا پاره میشه. وقتی که پاره میشه یک خونریزی اتفاق میفته و این خونریزی در حقیقت مانع فعالیت درست رگهای عصب در دماغ میشه که در اینمی حالت است ما میگیم یک شخص مواجه میشه با سکته دماغ یا سکته مغز.
بله دکتر صاحب، کچری پا لاملونو بنده خبری وکره، کم لاملون اشتادی؟
ببینین در کل ما اگر به دو بخش تقسیم بکنیم، یکی عامل ایسکمیک داره، یکی عامل هموراجیک. پیشتر من اشاره کردم ایسکمیک یعنی نرسیدن خون به دماغ را میگه، یعنی دماغ رگش یک کلاک تشکیل میده، یک علاقه تشکیل میده که خون را بندش ایجاد میکنه. پس یک عامل. عامل دومش هم ما هموراجیک میگیم. هموراجیک به این معنی است که رگهایی که در داخل اعصاب است، اینا به نظر به عواملی که صحبت میکنم پاره میشه. وقتی که پاره میشه خون جاری میشه، تمام دماغ را میگیره و در حقیقت خون رسانی را مختل میکنه. خب پس به دو بخش. اما عوامل بسیار زیاد دیگه هم وجود داره، عوامل مانند عوامل محیطی. ببینین خیلی وقتا ما شما در نظر نمیگیریم، اما سبک زندگی ما شما میتونه یکی از عواملش باشه. استفاده کردن بیش از حد غذاهای چرب، غذاهای بیش از حد ثقیل، یا استفاده کردن بیش از حد الکل، استفاده کردن سیگار و یا هم بودن در معرض پسیف سیگار میتونه عوامل باشه که سکته مغزی در نزد یک فرد ایجاد شوه. اما یک سلسله عوامل دیگه هم وجود داره، مثل امراض دیابت یا شکر. کسی که دیابت یا شکر داره بسیار زیاد زمین اساس هست، تو همون رگهایی که در دماغ هست میتونه با سکته مغزی بیانجامه. در پهلویش چاقی. خیلی از وقتا هموطنان ما متوجه نیستن بیش از حد وزن و بیش از حد چربی که ما برش میگم چربی خون، یعنی افزایش کلسترول و تریگلیسرید. زمانی که کلسترول و تریگلیسرید در داخل خون افزایش پیدا میکنه، و پیشتر اشاره کردم که اینمی کلسترول و تریگلیسرید میره در عصب، اونم رگهایی که در دماغ هست بند میکنه. زمانی که بند میشه میتونه یکی از عوامل سکته مغزی در نزد افراد باشه.
بله دیر زیاد مننه دکتر صاحب، اړیکو ته به هم وقت ورکو. بگر چه دوستان څه پوښتنی لري؟ بله سلام، وقت مو بخیر.
وعلیکم السلام، از ما سلامونه می ته هلی احترامات مولانا.
علیکم سلام، مهرباني. څوک لکم زینم اړیکنی ولیده؟
نعمت الله افغانم د کندهار ولایت.
نعمت الله بخیر، اغلی خبرونی ته پوښتنه مو مطرح کړی.
پوښتنه می دا غده د دکتر صاحب څخه چې زه دوامدار د سر درد لرم، نو کومه وخت ته به جی سه بیا در مزګار پر زما دوامدار پر سر درد، او ژر تر ژره بس خبرې پر دماغ باندې ډیر بوج شي، درد ژر تر ژره راسي، غوسه ژر تر ژره راسي. نو که په دغه اړه دی معلومات راته وکړي زه به ډیر خوشحاله شم، چې موږ سم تفصیل راته وکړي، چې څنګه دی هدایت وکړي، موږ به هغه څه کار وکړو.
ډیره مننه ډاکټر صاحب، تاسو پوښتنه ورنه لرئ؟
صحیح ده ورور، د تا دماغ وینې راځي؟
یعنی د پوزې څخه مو وینې راځي ځینې وخت. متاسفانه اړیکه یې پرې شوه. ډاکټر صاحب، د دوی پوښتنه دا وه چې د ما سردرد ډېر زیاتي او ډېری وخت مې سردرد کوي، نو تاسو هم پوښتنه ورڅخه درلوده خو متاسفانه اړیکه یې پرې شوه.
بسیار خوب، ما برای هموطن ما اگر مشکل نباشه به فارسی صحبت کنم.
مهرباني مهرباني ډاکټر صاحب.
برای هموطن ما یک نکته رو میخوایم اشاره بکنم که هنوز روی علائمش صحبت نکردیم، ولی یکی از علائمش میتونه سردردی باشه. اما این سردردی ها تنها علائم سکته مغزی نیست. خیلی وقتا سردردی ها رو ما بخش های مختلف تقسیم میکنیم. سردردی های فشاری، سردردی های که در اثر میکروب یا انتان ایجاد میشه، سردردی هایی که در اثر تروما یا ضربه ایجاد میشه، بسیار زیاد است. پس ما برای برادر عزیز ما توصیه مایی است که یک بار یک تصویر برداری اکسره از سر خود اینا بگیرن که اگر کدام مشکل یا کدام انتان در قسمت سر یا ساینس ها یا سینوزیت نباشه اینا باید مراجعه بکنن پیش دکتر مغز و اعصاب. اما اگر انتان در قسمت سینوس ها باشه با گرفتن آنتی بیوتیک و دوا قابل علاج هست، کدام مشکل نیست. اما ما بیشتر میخواستم سوال بکنم که اگر خون از دماغتان میآید وای باید مشخص شود که خونش چه رنگ است، تیره است و یا هم شفاف است. اگر نه که خون از دماغ می آید و تیره است، اینا هم علامه خطر هست. هر چه زودتر باید مراجعه بکنید پیش یک دکتر متخصص مغز و اعصاب.
بله ډیر زیات مننه دکتر صاحب، هم اړی کرا اخلو. بله سلام، وخت مو بخیر. سلامونه، وخت مو بخیر.
سلام علیکم دکتر صاحب محترم. سلام با شما صاحب محترم.
علیکم السلام. میربانی څوک لکم زینم اړی کنی ولی
اجی ګل محمد باشن له ولایت لوګار از لوګار صحبت میکنم.
محمد صاحب بخیر، اغلی خبرونی ته میربانی پوښتنه مو مطرح کړی.
ما از دکتر صاحب محترم سوال دارم. یک سال پیش برام یک سکته ده می طرف چپ ما واقع شد، یعنی رگا بندش پیدا کرد، دان ما هم کج شد، چشم ما هم. حالا از دکتر صاحب سوال دارم. دکتر صاحب معالج ما برای ما روزانه ملی فشار توصیه کرده، یک دانم از اسکات
بسیار خوب
اسپرین 9 میلی گرم
بسیار خوب.
حالا خواهش از دکتر صاحب خواهش میکنم که پروسه را دوام بدم یا
هم کنم. دکتر صاحب تاسو پوښتنه لری؟
بله برادر عزیز، فقط که شما چند ساله هستین؟
65 ساله هستم دکتر صاحب.
وزنتان؟
65. وزنم 100 کیلوگرم.
وزنتان زیاد است. خب بسیار خوب، انشالله شنونده باشین جواب میتیم.
بله مننه که آجی صاحب تاسو اری کنه. ډیر زیاده مننه.
برازی هموطن ما گفتن سمت چپ یک خونریزی داشتن. هر زمانی که یک خونریزی به سمت چپ دماغ اتفاق بیفته با سمت راست دماغ از کار میفته، یعنی سمت راست فلج میشه. اگر سمت راست یک مشکل ایجاد شوه، سکته ایجاد شوه، سمت چپ فلج میشه. ما برازی هموطن ما ای اشاره را میکنم که اینا بسیار زیاد باید محتاط باشن، به خاطر از اینکه هم وزنشان اوورلود هست، وزنشان زیاد هست و هم سنشان بالا هست. این دو ریسک فاکتور عمده را شما دارن و حتی این رژیم غذایی را که ما شما در افغانستان در کل استفاده میکنیم، اینا هم حاوی زیادی از کلسترول و تریگلیسیرید و روغن‌های را که ما شما استفاده میکنیم هست. پس اول باید شما رژیم غذایی را احتیاط بکنین. در قدم دوم تمام مسائل را که دکتر مالشتان میگه باید هر یک ماه بعد، هر دو ماه بعد، هر شش ماه بعد باید شما تحت مراقبت باشین. اینمی دوا را تا زمان شما ادامه میتین که فشار خونتان کاملا ثابت میشه، رژیم غذاییتان تثبیت میشه، در پلویز باید ورزش بکنین تا حتی لازم بینه شوه که شما دوای دوامدار دوای استفاده بکنین که حلقه خون به اینا کاهش بده، مثل آسکارت که پیشتر شما گفتین. تمام مسائل در نظر بگیرین، انشالله گپ قابل تشویش نیست.
دیر زیاده مننه، به هم اړیکې ته وخت ورکو. بله سلام، وخت مو بخیر.
السلام
علیکم. کولای سید راټیو غاک ټیټ کړی. فکر کوم د راټیو غاک نه ټیټ کوي او بلې اړیکې ته ورسو. بله سلام، وخت مو بخیر. بله سلام. بله سلام علیکم.
و علیکم السلام.
وخت مو بخیر. مهربانی څوک لکم زینم اړیکنی ولی
قاری حدیم ده کابل څخه اړیکنی ولی ده خور تا او دفتر ته سلامونه.
علیکم السلام. مهربانی حدیث پوښتنه مو مطرح کړی.
زما پوښتنه دا ده محترم کې زه خپل باندې د قران کریم درس ادرسوم نو
بله
ډیر کله کله فشار را باندې نو دا کوم دا څه کوم عامل خو نه لري نو چې دا مغزي سکتا پر هغه کې څه پیدا شي یا ما دا څه څه وکم چې دې مشکل سم مخ نه شمه دا عامل چې شي دې که په لامینونو باندې وایي چې لا څه نه پات پیدا کیږي.
بله ډیر زیاته مننه له تاسو نه. حدیثی به هم پختن در لودا و یه زد این وقت قرآن شریف یا هم همیشه قرآن شریف تدریس اوم و ایدیر را بنده زور رازی و ای تاسو نظر چه دارید دکتر صاحب دویتا؟
بسیار خوب، ببینین برادر عزیز، عوامل محیطی مثل فشار زیاد بالای اعصاب و یا داشتن استرس یکی از عوامل بسیار دور هست، اما ای که ما تدریس میکنیم قرآن شریف یا هم استاد دانشگاه هستیم یا در هر کجایی که مثلا فشار بالای دماغ میاریم، هیچ گاهی زمین اساس خدا نخواسته برای این موضوع نیست. چون خود مغز قابلیت ازیرا داره که چندین برابر فشار را حداقل تحمل بکنه. ما میخواستیم روی عوامل صحبت بکنیم که شاید اگر روی عوامل صحبت بکنیم میتونه این سوال برادر ما حل شه. علائمش
بله میروانی دکتر صاحب،
ببینین علائمی را که بیشتر اشاره کردیم، یکی از عاملش فشار خون بود، بیشتر اشاره کردیم. ببینین در پالویزی که یک شخص دیابت میتونه داشته باشه یا هم چاق میتونه باشه، فشار خون بسیار زیاد زمین اساس است برای سکته‌های دماغی و عصبی. اگر شما فشار خونتون ثابت هست، وزنتون ثابت هست، رژیم غذاییتون ثابت هست، در پالوی ازی اندک شما ورزش بکنین، هیچ گاهی نمارتون مطمئن باشین و برتون اطمینان میتونم که تدریس یا هم درس دادن یا هم فشار بالای دماغتون خدا نخواسته هیچ گاهی مشکلی را و یا هم ریسک فاکتور برای سکته مغزی نیست.
بله مننه دکتر صاحب، هماری کوتا وقت ورکاو. بله سلام، وقت ما بخیر. بله سلام علیکم.
بله مسلمه بخوری سلامونه تاسو علیکم.
دیر زیاده منانا میروانی توک لکم زین ماری کنی ولی
بله قدیش فرسولی تو جوزجان سخوری
در جوزجان نتست خراغلس و ایم کولی سی پختنمو مطرح کلی در دکتر سیب نه
بخوری از که پروگرامو خیلیم تشکر سایم پشتنان در چید مغزی سکتی و انسان تا پا کم سین که زیر
پیدایتیزی
بله پشتنان در اگه چوک چی رو هیچ خیب نید تکیب نری اگم ده ده مغزی فکتور فرا موحیه که دلی سکریا پوشتنه می داری چوک چی پا مواد مخدر اختایی توم را در مواد مخدر بر سکتی مغزو باید شرکه اختایش.
بله دیر زیادا منانا لتاسونا لومره پوختنه ده دوی داوه چه هر کسان چه البته پو کم عمر که پو دغسه یا مشکل بندی اخته کیگی دکتر سه؟
بسیار خوب، ببینین معمولا در سن بالای 50 الی 55 سالگی، یعنی از نظر سن اگر ما در نظر بگیریم بیشتر در نزد افراد مسن میتونه اتفاق بفته، جوان ها محفوظ هست، اما نادرن ما حتی جوان ها رو هم دیدیم که مصاب به این تکلیف شده.
خود روسته که دیر لیدل کیگی
بله دیدمشم، ولی بیشتر افراد مسن رو میگیره و رد سینی 50 الی 55 سال به بعد هست، اما از نظر جنس اگر در نظر بگیریم باز در نزد آقایان بیشتر دیده شده نظر به خانم ها. عوامل مختلف دخیل هست، یکی از عواملش امی سبک رژیم زندگی ما شماست که آقایان بیشتر در مرز دود هست، سیگار هست، آلودگی هوا هست، استرس بیش از حد هست و تمام اینا میتونه شامل باشه و حتی رژیم غذایی را که مردا استفاده میکنن ثقیل‌تر، پرچرب‌تر و اینا مسائل همشون دخیل است بر سکته دماغی در نزد آقایان. نظر به سن هست، اون بالاتر سن 55 سال است. و سوال دومشان؟
بله دوای من پختن ایده و چه دیری کسان چه روحی سونزی لری، آیا اوگوی هم پده مرز بندی اختکی یا هم سکتی مغزی کهی؟
بله بیشتر اشاره کردم که استرس یکی از عواملی است که میتونه در تمام امراض شامل باشه. خود استرس میتونه مشکلات عصبی، سردردی ها، حتی جاندردی ها و عوامل مختلف در نزد یک شخص ایجاد بکنه، اما در سکتی دماغی زیاد قابل تعامل نیست، یعنی زیاد قابل بحث نیستن. اما استرس دوامدار میتونه باعث چاقی شوه. خب وقتی که یک انسان چاق میشه، زمینه ساز برای دیابت، برای فشار خون، برای چربی خون و بالاخره برای سکته مغزی و دماغی. یعنی اینا زمینه ساز، خود استرس زمینه ساز برای امراض مختلف و این خود امراض مختلف زمینه ساز برای سکته دماغی.
بله در ما پختنه هم درلوده و هغه کسان چې مخدره توکی استعمالی، آیا اوغوی هم پدسی یا نروغی ناروغي باندې اخته کیږي یا هم د غوډه لپاره ډیر زیات لیدل کیږي؟
فرق میکنه نوعیت مواد مخدر و ای که چه اندازه معتاد هست، اینا فرق میکنه. اما برای سکته دماغی و سکته مغزی پیشتر اشاره کردم هر عاملی که ایره همه ما شما بسیار راحت میتونه بفهمیم، هر عاملی که باعث بندش در رگای دماغ یا هر عاملی که باعث ترکیدگی رگای دماغ شوه، ایره ما میگیم سکته دماغی. ایناله اگر استفاده کردن بیش از حد اوپیات ها و مواد مخدر زمینه ساز برای حالت شوه، میتونه باعث سکته مغزی شوه. اما اگر نشوه، ای هم امکان نداره که باعث سکته مغزی شوه. اما این مسائل معتادی کاملا متفاوت هست. یک سلسله اعتیاد را ما میگیم اعتیاد روانی، یک اعتیاد جسمی هست. اعتیاد جسمی را خیلی از دوستان و هموطنان ما باید بفهمن که مثلا سیگار، الکل یا هم هشش یا چرس، اینا ها هستن مکمل اعتیاد روانی را بار میاره. یعنی اگر یک شخص نرسه به این مواد، کاملا ناراحت از جگرخون است و اگر رها بکنه کدام مشکل برشون ایجاد نمیکنه. اما بالاتر از اون مثل تریاک و هیروئین و مورفین و اینا میتونه معتادی جسمی را ایجاد بکنه. یعنی اگر در جسم نرسه، حتی یک سلسله اعراض جسمی مثل اشکریزی، درد شکم، اسهالات، حتی قبضیت ها، دردای استخوان، سردردی ها را ایجاد بکنه. اینا نظر به نوعیت خود مواد مخدر هست. اما در کل یک شخصی که معتاد میباشه، اینا از تمام جوانب باید تحت مراقبت باشه که هر بیماری را امکان داره اینا را درگیر بسازه.
بله دیر زیاد مننه دکتر سبه. هم دوستان و اړیکو ته ورزو. بله سلام، وقت مو په خیر. بله سلام علیکم. بله
سلام علیکم.
علیکم السلام.
تشکر.
سلام دکتر
سبه. دیر زیاد مننه. میروانی چوک لکم زینه مو اړیکه نیولی.
جبل خسر احمد شاه هستم، نماینده دائمی ما از کابل.
بفرمایید آقای احمد شاه.
بله خب این سوال خواهم مطرح کرد. همین وقتی انسان میشه شما آدم سیگی میکنه سری آدم چرخ میزنه و یک بر یک نیم دقیقه یا چند ثانیه آدم هیچ وقت دیده نمیتونه فقط سیگی یا چشم آدم هست.
بله.
و دیگه ای که یکان در آدم بازه وقت به حال میشه آقای آدم یا دمی تا سیر نمیخوام اصابتیش بیایه مثل لازم یک قسم سر آدم تا که یک چیزی بخوره آدم باز پس به حال
بله برادر عزیز، فقط یک دو سوال جواب بتین. سنتون چند ساله هست و ای که وزنتون چقدر است؟
افتاد که بس از بدنم است چیست
سن
67 ساله؟
بله
وزن؟
بله وزن شانه میشه که بگوین که چقدر هست؟
وزنش دبرخیص بدیم پدرم
فشار خون یا هم شکر چیزی ندارن؟
شکر نه چیز ندارن. اول می آمد یا سنه اگه شپیتا یا پیزه شپیتا
پیزه شپیتا. دیر زیاد همانه نه لطاسون احمد شاه صاحب. دیر زیاد همانه نه. بفرمایین دکتر صاحب.
در جواب هموطن ما میتونیم بگوییم که خیلی وقتا خیلی از امراض یک سلسله از علائم مشابه را بر ما میته. یعنی ما نباید بسیار زود قضاوت بکنیم که این نشان دهنده بیماری سکته مغزی هست. برادر ما میگن که زمانی که از جای خود بلند میشه، پدرشان یک احساس سیاهی بالای چشما یا احساس گیچی و گنگسیت میکنه. ببینن خیلی از امراض، حتی پایان بودن فشار خون یا کمبود خون یا اصلا کمخونی در نزدی از افراد میتونه امی علائم داشته باشه.
بله.
اگر کم خون هستن، فشار خونشان تا پایان هست و یا هم اصطلاحا ما برش میگیم که سیستم معافیتشان پایان هست، ای باید پیش یک دکتر مراجعه بکنن، خونشان معاینه بکنن. اگر فشار خونشان پایان بود مایعات بخورن، اگر کم خون بود خونشان تثبیت بکنن توسط سبزیجات و یا هم مواد غذایی طبیعی که باید معلوم شوه. اگر نه که در پلوی از این مسائلش درست بود و فشار خونشان بالا بود و وزنشان تقریبا متوسط بود، باز اینا علائم خطر است، میشن که پیش یک متخصص مغز مراجعه بکنین و نظر به توصیه اونا پیش برن.
علی کی توخ ورکاو. بله سلام، وقت مو بخیر.
علیکم سلام. سلام دکتر سه.
دیر زیاد مننه. میربانی چوکل کوم زینه ماری کنی ولیدا
کلیوالم د کندهار سره د کار فاصله غوښتنه ده چې دوی د پښتو ماته جواب راکړي. ځینې وخت زړه څنګه کېږي؟ دا څنګه پښتون څنګه دا وایي؟
ډاکټر صاحب تاسو ورنه پوښتنه لرئ؟
سو کاله دی وروره؟
شل کاله نیمه. شل
بله. دوی پوښتنه دا وه چې ځینې وخت مې زړه په تنګېږي، نور هم څه وینا لرئ که نه؟
بله پوښتنه.
ډېره زیاته مننه، ډېره مننه د تاسو نه. دوی وایي چې ویل چې د ما ځینې وخت زړه په تنګېږي، شل کاله لرم، او تاسو ځواب کې څه ورته وایئ؟
به فارسی جواب بتویم؟
میروانی را کرسه میروانی.
اگر به فارسی جواب بتویم خوب تر بود میشه شما
زبای ترجمه کنم. میروانی را کرسه.
برازی برادر از ما گفتنی است که گفتن قلبشان اصطلاحاً تکان میخوره یا تنگی نفس اینا احساس میکنن. ببینین میشه که چو خوب بود که روی علایم صحبت میکردیم که حتی اینا رو هم شامل میشد، ولی میخوایم جواب بدم. تنگی نفس یا احساس نفس تنگی یا درد قسمت قفس صدر خیلی وقتا نشان دهنده از این است که امکان فشار خون هست یا امکان از این وجود داره که چربی خون، همون که تریگلیسیرید و کلسترول پیشتر گفتم، نزدشان بالا باشه. یکی از دلایلش. دلایل دومش در نزد زیادتری از افراد و هموطنان ما میتونه استرس و تشویش باشه، نگرانی ها. ما چون در افغانستان بیشتر نگرانی ها و استرس داریم، اگر هیچ یک از عوامل دیگری که نزدش نباشه، شکر نداشته باشه، چربی خون نداشته باشه، اصطلاحاً فشار خون نداشته باشه، وزنش ثابت باشه، باز او وقت ما فکر میکنیم به استرس و داشتن استراب. اگر این استراب را ما بر برادر ما توصیه میکنم، اگر این استراب را از خود دور بکنن، میتونن که بسیار راحت از مشکل رهایی پیدا کنن.
بله دوستا، باید دستی وایو چه کدشی تاسو یا هم ده وین غوړواله جګوسی او یا هم کدشی استرس ولری، نو کوخه وکړی کچری استرس لری او همیشه حتاند یا هم لالاند یاست، نو کوخه وکړی چې استرس ملمنځ یوسی او کچری دی وین غوړواله لری، نو یو ډاکټر صاحب ته ودی مراجعه وکړي. نو به هم رازو ډاکټر صاحب په دې اړه خبرې کوو چې نخې او نښانې د دې څه دي چې یو نفر په دې باندې پوه شي چې آیا زه رښتیا هم سکتې مغزي یا هم د مغزو حمله راباندې راځي کنه.
علائمش باید ما بفهمیم. نشانه های مشخص در نزد افراد دیده میشه. یک سلسله از علائم را ما برش میگیم پیش علائم، یعنی علائمی است که یک نفر که یک شخصی که به طرف سکته مغزی میره او علائم در نزدش دیده میشه. علائم هشدار دهنده ما برش میگیم. بعد یک سلسله علائم مشخص باز در نزد یک شخص دیده میشه، حتی بعد از او علائم بعد از سکته مغزی دیده میشه. خوب دقت بکنید دوستان عزیز، علائمی که در نزد یک شخص دیده میشه میتونه از عدم تکلم یا مشکلات در تکلم باشه. زمانی که میخواد صحبت بکنه، صحبت کردنش درست نمیباشه، تکلمش درست نمیباشه، لکه زبان پیدا میکنه، در حواسش مشکل پیدا میکنه، یعنی حواسش پرت میشه، چیزی که باید تمرکز بکنه تمرکز کرده نمیتونه. در پلوی از احساس سردردی از حالت خفیف تا شدید، بعضی وقتا سردردی بسیار خفیف اتفاق میفته، بعضی وقتا به حد شدید اتفاق میفته که حتی یادم سر خودم محکم میگیره و درد سرش آرام نمیشه. در پلوی از این آیسایس یک سلسله علائم دیگه مثل بهیسی صورت اتفاق میفته. میتونه این بهیسی در قسمت صورت باشه، گردن باشه، دستا باشه، بازوها باشه. حتی این بهیسی میتونه یک طرف بدن را بگیره یا هم طرف بعدی بدن را بگیره، میتونه اتفاق بیفته. در پلوی از این علائم دیگه را که نزد بیمار ما میتونه مشاهده بکنیم ای است که امکان داره سیستم هاضمه کاملا مختلط شوه، امکان داره یادم حتی مواد غایطی خود را گرفته نتونه، ادرار خود را گرفته نتونه و یا هم اسهال باشه که این علائم در نزدش دیده میشه. در کل این علائم قبل از کسی است که به طرف سکته مغزی میره. اما باز اگر سکته مغزی اتفاق میفته، باز او وقت علائم مشخص دیده میشه. پیشتر اشاره کردم اگر سکته مغزی در طرف راست دماغ اتفاق میفته، او زمان سمت چپ بدن مکمل فلج میشه. که ما برش میگیم همیپلجیا. اما اگر در سمت چپ بدن، سمت چپ دماغ خونریزی یا هم اسکیمیک یا قبلا اشاره کردم خون نمیرسه به دماغ اتفاق میفته، با سمت راست بدن مکمل فلج میشه و این فلج شدن توأم با ای است که بعضی از افراد حتی قادر به صحبت کردن نمیباشه، مکمل صحبتشان، مکمل سخنایشان یا هم زبانشان دیگه قادر به این نیست که تکلم بکنه
یا پراگنده میباشه
یا پراگنده صحبت میکنه. و دیگه ای که علایم دیگری که ما در نزد یک فرد میبینیم، بیشتر گفتم حواس مکمل پرت میشه. اگر ما با از یک شخص پرسان بکنیم که شما در کجا هستین، اگر در اتاق باشه میگه من در موتر هستم، اگر در شفاخانه باشه میگه من در خانه هستم. یعنی زمان، مکان و جایی که در اونجا هستی را ای تشخیص کردن نمیتونه که این علائم بیشترش هست. در بعضی از مریض‌ها حتی دلبدی ها و استفراغات اتفاق میفته. یعنی هینی که امی حمله سرش میایه استفراغ میکنه و دلبدی برش پیدا میشه. اما اگر این حمله از 4 تا 5 دقیقه ما طالبتیم مریض به شفاخانه نرسانیم، خطرناک است. یعنی امی حمله زودگذر میتونه به حمله دائمی بیانجامه و باعث فلج دائمی شوه. در خیلی از وقتا حمله زودگذر یا TIA ما برش میگیم، ترانزیت اسکمیک اتاک، یعنی خیلی وقتا اگر ما چای نخوریم یا مثلا چربی بخوریم به شکل زودگذر یک قسمت آبله یا یک قسمت از کلاک در دماغ ما میره، در ظرف 2 دقیقه یا 3 دقیقه ما ضعف میکنیم، به زمین میفتیم. اما بعضی وقتا اگر از 5 دقیقه 10 دقیقه بیشتر میشه، باز او وقت ما باید هر چه عاجل به شفاخانه مراجعه بکنیم. یک کیس اورژانس است، یک کیس عاجل است.
تشکر از اینکه شما تشریف آوردین. زنده و سلامت باشید.
بخیر باشین.
تشکر. ان شاء الله در برنامه‌های بعدی هم شما را میداشته باشیم و بیشتر سوالای دوستان را ان شاء الله که میداشته باشیم. زنده و سلامت باشین. دوستان و دتاس هم دیر ازیت مننه که اوچه تر دیدم مول مکسر مالتیا وکړه.
د ازادي رادیو تصویری خبرونه.
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په ازادي رادیو.com کې تصویری خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.